ستړي مشي. دا مشال ویډیو ده د دوه بجو په دې خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان له فرخنده اسد او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې لیه او سلامونه مني. روانه خبرونه کې به تاسو ته دوه ونی دي خبرونه په تکراری بڼه وړاندې کوو. په لومړي سر کې به تاسو ته ستاسو د ټولنیزو مسایلو باندې مبنی خبرونه حجره وړاندې کوو او د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې به هارون باچا هنري ګړای درته وړاندې کوو. دا دواړه خبرونه تاسو مخکې اوریدلې دي، اوس به تکراری بڼه وړاندې کوو. خو هر څه مخکې خبرونه د فرخنده اسد.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. په کوټه کې تیر ماښام مستوالو سلور امنیتي سرتیری وجري دي. د مومندو پولیټیکل انتظامیه د ساپو قبیلې د زیارت او خانقاه د کانو غرونه بند کړی دي او هندي چارواکي وایي نن سهار وختي په کانپور کې د مسافرو اورګاډي د پټلۍ نه د اوختو په پیښه کې نوي کسان وژل شوي ګڼ ژوبل. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې پرون ماښام استوالو سلور امنیتي سرتیری وجل دي. په وجل شوو کې یو د ټرافیک پولیس والا او درې سرحدي سرتیری شامل دي. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما پرون خبریالانو ته ویل په فاطمه جنا سړک واستوالو لومړی پر یو ټرافیک پولیس ډزې وکړو، بیا سرحدي عسکر چې د غزای ته ورسېدل نو پر هغوی هم ډزې وکړې.
یہ ہے کہ موٹر سائیکل استعمال ہوا.
پولیس مشر عبدالرزاق چیما وای چې دا پیښه هدفي وژنه وه او په دې کې تورن کسان پر موټر سائیکلان باندې تښتېدلی دي، خو پولیس په ډېر ژر په پیښه کې د تورن ډلو په ضد عملیات پیل کړي.
پولیس چارواکي وایي وسلوال د پیښې له ځایه په تښتېدو کې بریالي شوي دي. د پیښې ذمہواري لشکري جنگوي العالمي وسلوال ډلې منلې ده. د سوات په سیدو شریف کې 15 کورنیو پرون د صوبایي حکومت لخوا د روغتون او میډیکل کالج لپاره د ځمکې په بدل کې د متبادل ځای نه ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. مظاهره کوونکي د سیدو شریف لوی روغتون مخې ته راغون شوي وو. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت د روغتون او میډیکل کالج لپاره 115 کناله ځمکه اخیستې او دوی یې بېکوره کړې دي. د دوی په خبره حکومت په زور دوی له کورونو وباسي. په مظاهره کې یو تن مشال ریډیو ته وایي بلخوا صوبایي حکومت د سیدو شریف اوسیدونکو د دغه مسلې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د مومندو پولیټیکل انتظامیه د ساپو قبیلې د زیارت او خانقاه د کانو غرونه بند کړي دي. د دغو غرونو نه به سنگ مرمر پېښور، لاهور او د ملک نورو سیمو ته وړلې شو. پولیټیکل چارواکي وایي چې د یوې میاشتې راهیسې د سیمې خلکو ته د امنیت ساتلو لپاره ویلي وو، خو دوی څه ونه کړل. د ساپو مشرانو د پولیټیکل انتظامي دغه ګام غندلې او د حکومت نه یې د دغو غرونو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د سیمې خلک وایي د پولیټیکل انتظامي د دغه ګام سره یې روزګار سخت متاثره شوی دی. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي تمه ده چې پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې له مخې به یې په دغه هیواد کې ځینې افغانان د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. زاخلوال بیګا مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
پاکستانی دی مومن افغانان دی مومن ته 15 کلنی ویزه په شروع کې ورکول کیږي. نو دغه ټول یو بسته د وړاندیزونو ده. دا اوس د پاکستان د کابینې سره د زموږ امید دا چې په راتلونکي یوې یا دوه نیو کې په دې باندې به فیصله وشي.
په پاکستان کې افغان سفیر په داسې حال کې له پاکستانی چارواکو ځینو افغانانو ته د ویزې د ورکولو تمه کوي چې یو شمیر افغانان په زور خپل هیواد ته لیږل شوي او په پاکستان کې جایدادونه او کورنۍ لا هم پاتې دي. د ننګرهار ولایت چارواکي د امریکا بې پیلټه الوتکې په برید کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یو مهم کمانډان وجل کېده داوه کوي. د ننګرهار ولایت د والی ویان پرون اول چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې مهم کمانډان ملا بزرگ سره د نورو وو وسوالو وجل شوی دی. عطا الله خوګیانی ویل چې دا برید د جمعې په ورځ په کوټ ولسوالۍ کې شوی. نوموړي زیاته کړه چې له دغو وسوالو یو شمېر وسلې بارودي مواد هم نیول شوي او تباه کړل شوي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ملا بزرگ وجنه هم تایید کړې ده. اسلامي دولت وسلواله ډله په ننګرهار ولایت کې فعال و او له دوو کالو راهیسې د ځینو سیمو کنټرول هم ترلاسه کړی و. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي چې د انتخاباتي کمیشنو لپاره نوي کمیشنران به ډېر زر اعلان شي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې که څه هم کره نیټه ونه ښوده، خو وایي په دې لړ کې ټول کار مکمل شوی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. چارواکي وایي نن سهار وختي د هند اتر پردیش په کانپور کې د مسافرو اورګاډي له پټلۍ نه اوخته چې پکې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي او تر 160 زیات ژوبل دي. امدادي کارکوونکي د درنو مشینریو په مرسته کوشش کوي چې د اورګاډي په ډبو کې ګیر پاتې مسافر هم راوباسي. دا اورګاډي د شمال ختیځ پټنه ښار نه اندور ښار ته روان وو. په سمدستي توګه معلومه نه ده چې اورګاډي ولې له پټلۍ واوخت. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په پیښه کې په مرګ ژوبله سخته خواشینی ښودلې. د ریلوی وزیر سوریش پرابو ویلي چې د دې پیښې ممکنه ذمهوارو خلاف به سخته کاروایی کیږي. د شام د بشري حقونو د سار برتانیا میشته ډله وایي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې 15 ماشومان هم شامل دي. غربي هیوادونو د دغو بریدونو غندنه کړې. د بشري حقونو سار اداره وایي چې په تیرو 15 ورځو کې د سختو بمباریو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 180 ته رسیدلی دی. په حلب ښار په هوایي بمباری کې د زیاتوالي او روغتونونو په نښه کولو سره په دغه سیمه کې د صحت ټول سهولتونه هم ختم شوي دي. دا خبرونه
مو د فرخند اسد نه اورېده. او اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې حجره. په حجره خپرونه کې هره اونۍ زموږ بیلابیل همکاران ستاسو سیمو ته درځي او په دغو سیمو کې تاسو سره کښېني، ستاسو د ټولنیزو مسایلو او ستاسو دغلته د پرمختیایي کارونو او نورو ستونزو په اړه باندې تاسو سره خبرې کوي. نو راځئ چې واورو حجره.
د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال راډیو د حجرې خبرونه قدرمن اوریدونکو باز محمد عبدیم او د نننې حجرې خبرونه کوربه يم. د حجره مو د افغانستان د ننګرهار ولایت د رینور ولسوالۍ کې جوړه ده. د رینور ولسوالۍ د جلال آباد ښار نه د کونړ په لور په 38 کیلومتره کې پرته ده. دغه په قدرتي وسن سنباله ولسوالۍ چې اوسطاً 1500 کورنۍ پکې ژوند کوي، 9 لوی قری او 160 واړه کلی لري چې 950 انکشافي شوراګانې پکې کار کوي. په کلي کې 8 خونځي، 8 متوسطي، 14 ابتدایي خونځي او یو دارالمعلمین شته دی. د کلي په حاصلاتو کې غنم، جوار، لوبیا، شولې، میوجات او سبزیجات شامل دي. د خلکو ژبه یې په شهید خدود دستوري د پښتنو په شان دی. دا چې په دغه ولسوالۍ کې خلک له کومو ستونزو سره مخ دي، په حجره کې له څو تنو سره ناست یم او د دوی په ستونزو ورسره خبرې کوو.
تاسو راته خپل نوم واخلئ او بیا راته دا ووایه چې ستاسې په ولسوالۍ کې عمده ستونزه څه شی ده.
زما نوم عبدالسلام دی او موږ په درینور کې عمده مشکلاتونه د انکشافي شورا یعنی د کوم بسازي په بخش کې چې موږ مشکلاتونه لرو هغه ډېر مشکلاتونه لري شته دی. اول دغه مشکلاتونه لرو په درینور کې چې د سرکونو مشکل دی چې درې سرکونه لري زموږ درینور ولسوالۍ. یو د برکوټ سرک دی، بل د سوتن ننیولی تر اترانه پورې یو سرک دی او بل چې د شیمول درې سرک دی. دا درې سرکونه دي چې دغه درې واړه سرکونه چې دي پاخه شوي نه دي تر ولسوالۍ پورې دا سرک پوخ شوی دی.
دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې مثلا دغه د درې سرکونو د پخوالي خبره، دا مو کله د ولسوال سره یا دلته د ولایتي ادارې سره دغه ستونزې شریکې کړې؟
بلکل، دا ستونزې مونږ شریکې کړې دي. دغه د سوتن سرک چې کوم دی، دغه دې دپاره انجینران راغلي و مخکې، د دې سروې هم شوی تر اخره پورې اترانو پورې، خو بیرته تللي دي، بیرته بیا نه دي راغلي.
د انکشافي شوراګانو اړوند نور کوم کارونه دي چې باید شوی وي او نه دي شوي؟
دغه انکشافي شورا اړوند کارونه باید چې د دې درینور کوسي چې خلک کلیوالي او کوسي دي چې هغه جوړ شوي وي، ځکه درینور کې امنیت دی او قراری دی.
اوس چې ستاسې ستونزې د انکشافي دیهات له چارواکو سره شریکیږي. تازه غوښتنه مو څه ده؟
تازه غوښتنه مو دا ده چې دا کوم درې سرکونه چې دي موږ ته پخیږي. نوی سرک چې کوم لمټک کرې دپاره جوړ شوی دی، سوتن څخه تیریږي، دلته یو منځ کې خوړ دی، نو دلته تګ راتګ دپاره امکانات نشته. نو که چېرته دلته دوی دپاره یو پل برابر شي، پل جوړ شي، نو دا به د دوی دپاره اسانتیا وي.
مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، باز محمد عبیدیم او د حجرې خبرونه ده. د خبرونه د ننګرهار ولایت د رنور ولسوالۍ کې جوړه ده. اوس یو بل ځوان ته مخامخ یم، ته راته ووایه چې ستاسي عمده ستونزه څه شی دی. اول خپل نوم والا.
نوم یې ډاکټر امان الله اسلمي، د رنور ولسوالۍ وایګل کلي اوسیدونکی یم. مونږ په کلینیک برخه کې سخت مشکل لرو. په دې چې کچېرته کلینیک اوسي، په نوم به کلینیک اوسي، خو دننه چې کوم کارونه ورته ضرورت یا اړتیا لري هغه کارونه ورکې نه کیږي. مثلا یو مریض دی او هغه لپاره د معاینه او ارس مکمل تداوی شوی ده، خو مګر د هغه لپاره دوا ورته نشته دی. یا داسې کیږي کله مریض موجود وي خو هلته بیا ډاکټر نشتون یو لامل کیږي چې دغه مریض سره سخت پازاب شي. او نور بل دا دی چې بېخي د وزارت صحتامی د کلینیکونو هغه کوم څارنه چې ده هغه پرېښې ده، او دا مشکلات نور عوامو خلکو ته زیات شوي دي.
که دا راته ووایه چې په درینور ولسوالۍ کې ټول څو کلینیکونه دي؟
مرکزي دوه کلینیکونه موږ غټ لرو، یو د قلشاهي ده او بل د برکوټ درې کلینیک ده. دغه دوه کلینیکونه فرعي کلینیکونه بیا کلي په کلي کې تقسیم شوي دي. اوس که ولایت نسایي کې موږ یو مریض ولرو، هغې بره شپې یو نوکریوال ډاکټر موږ نه لرو، او که ویم لرو هغه سره کومه همکاري چې هغه ضرور ده هغه ورسره نه شي کېدلی.
وبخ تاسې وویلې چې خزینه ډاکټر هلته نشته، یا د ورځې لخوا هم نه وي؟
بلې، بعضې کلینیکونو کې لکه دوه مرکزي کلینیک دي کې شته دی، خو فرعي کلینیکو چې موږ یادو هغه کې بیا خزینه ډاکټران یې نشته دی.
او په دغه کلینیکونو کې چې تاسو یادونه وکړله، داسې معیاري دواګانې پیدا کیږي؟
بله، مخکې چې کوم یو هیلنټ سره هغه وخت کې دا کلینیکونه راجستر وو، هغه وخت کې ډېر ښایسته دواګانې راغلي وي. او خو نن سبا چې کوم دواګانې ورته راځي، یا خو راځي دواګانې خو ورته راځي، هغه دواګانې ورته راځي چې کیفیت له مخې بیخي ټیټ اوسي، او که بیخي هغه ټیټ کیفیت والامي، خو بیا هم هلته دواګانې کمې راځي.
دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې، بېشکه تاسې به د حل لپاره مخکې هم عریضې کړې وي، غوښتنې به هم کړې وي. تازه غوښتنه مو څه ده د وزارت صحت نه؟
وزارت صحت امین زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه کلینیکونه چې کوم دي، اول دا جوړ کړي دي، باید دې یو سار وکړي، یو پلټنه وکړي چې مشکل د دې کوم ځای کې دی. آیا زمونږ دوایي په لاره کې چیرته ورکیږي؟ آیا زمونږ همدومره لیږل شوې دوایي چې کومه وه دا دلته رسېدلې ده که نه رسېدلې؟
مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، باز محمد عبید مخ د حجرې خبرونه ده. او دا خبرونه مو د ننګرهار ولایت د رنور ولسوالۍ اړوند جوړه کړې ده. یو بل روړ ته مخامخ هم دی، به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته ده ووایي چې د تعلیم په برخه کې دوی څه ستونزې لري.
نوم مې نورالله سعید پشهي او د رنور ولسوالۍ یم. موږ په درنور کې تر اوسه پورې تعلیم په برخه کې فعالیت شوی دی، ښوونځي شته دی، موږ اته باپ لیسې لرو او اته باپ چې دي متوسط ښوونځي او سوار لسې ابتدایي لیسې هغه ښوونځي لرو، خو مګر د تعلیم په برخه کې تر اوسه ورچا کوم ضروري کار دی هغه نه دی شوی. ماشومان مو د غره په ډډه کې یا د ونې لاندې یا چېرته یو غر د تیږې لاندې هلته کښېني زده کړې کوي، خو کله چې باران وشي مثلا سیلاب راځي، ماشومان د زده کړې نه پاتې کېږي، راځي کورونو ته.
ویلی چې د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي، څو ښوونځي متوسطې به تعمیرونه ولري ستاسې په ولسوالۍ کې؟
موږ په ولسوالۍ کې اته لیسې چې دي دغه تعمیرونه لري، او هغه کوم اته نورې چې متوسطې ښوونځي دي هغه هم تعمیرونه لري، خو دننه اتاقونه نه لري.
د کتابونو څه حال دی؟ کتابونه رسېږي؟
موږ اوس یو نوی مشکل پیدا شوی دی کتابونو برخه کې، چې په شهي ژبې باندې کتاب چاپ شوی دی دولت ورته اجازه ورکړه چې دا کتابونه باید تدریسي، مگر مارک ورته پیسې کې چیزې نه ورکړه، استاد ورته نه نیول چې په شی دا کوم کتاب چې دا ماشومان ته تدریس شي. بل چې ماشومان هلته زده کړې کوي کتابونه ورته په ټایم نه رسیږي. یو ځل زه خپل درنو لسوالۍ ته ورغلم، هلته ښوونځي کې ماشومان نه پوښتنې کوي چې کتابونه لري. وایي کتابونه نه لرو، مونږ یو کتاب لرو په ټول صنف کې، دغه کتاب نه وایي نور دا استاد چې مونږ تدریس کوي نو دا نور ماشومان چې کوم یو نوټ نیسي دغه نوټ لار نه مونږ زده کړې کوو، بس خلاص نور وایي مونږ لپاره د کتاب هغه زمینه نه ده مسله چې کتاب مونږ ته په وخت ورسیږي.
او د معلمانو شرحه څنګه ده؟ معلمین هلته مسلکي دي که نه؟ داسې دولسم پاسې مقرره کړي دي
معلمین په لیسو کې چې دي هغه مسلکي دي په لیسو کې. هلته اوس ورته یو دار معلمین هم جوړ شوی دی د معلمانو لپاره چې معلمان هلته خپل په دار معلمین کې زده کړې کوي، بیا راځي په لیسو کې تدریس کوي. خو مگر په اطرافي علاقو کې چې دي د کوم ولسوالۍ د ساحې نه چې لرې د قریجات دي هلته چې کومې ښوونځي دي هلته ماشومان لپاره کوم استادان چې مقرریږي هغه ته دولسم څه چې لسم څه نه فارغ وي هلته بل لسم والا ته تدریس کوي.
تاسو کله د دغه ستونزو په اړه باندې ولایتي چارواکو سره ناستې د خپلې ستونزې مور یادې کړې دي؟
بار بار موږ راغلو دي سره ناست یو، حتی ریاست معرف ته تللي یو، ولایت مقام ته تللي یو، دا مشکلات موږ ورسره شریک کړي دي. دوی هوکړه کوي خو مګر هلته بیا په عمل کې کار نه کوي.
اوس چې مشال راډیو ورزی او ستاسې ستونزې له چارواکو سره شریکوي، تازه غوښتنه مو څه ده؟
تازه غوښتنه مو دا ده چې په لرې پرتو سیمو کې چې دا کومې ښوونځي دي دوی لپاره دی باید تعمیرونه جوړ کړي، صنفونه دې ورته جوړ شي، ماشومان لپاره د زده کړې زمینه برابره شي، استادان دې ورته په صحیح او معیاري شکل باندې برابر استاد دې ورته ولېږي چې استاد تر څو بل ماشوم چې روزي هغه ماشوم په صحیح شکل باندې روزل شي. او بل کتابونو بخش کې، کتابونو بخش کې مو دا غوښتنه ده چې معرف ریاست نه مو دا غوښتنه ده چې موږ کوم سهم چې دی هغه خود موږ ته راکړي، که نور څه موږ ته نه تعمیر موږ ته نه جوړوي بل هغه نه جوړوي، کتابونه خود موږ ته په وخت باندې را ورسوي چې ماشومان په صحیح شکل باندې زده کړې وکړي شي.
د مشال راډیو د حجرې خبرونه قدرمنو اورېدونکو، تاسو د درې نور ولسوالۍ د خلکو ستونزې واورېدي. اوس یو سندره اورو او بیا به له چارواکو سره د دغه ولسوالۍ د خلکو ستونزې یو په یو شریکو.
مبند دخل کورن خلگی دن تیار کل دے دیکھ لے کی مصر لگی دن تیار کل دے دیکھ لے کی مصر لگی بند دخل کو نخلگی مبند دخل کو نخلگی تم تیار کل دے دیکھ لے کی مزلگی مبند دخل کو نخلگی مبند دخل کو نخلگی آسمان مزہ کری نا لکس کو بیچ آسمان مزہ کری نا ماں بند دخل کور نخلگی ماں بند دخل کور نخلگی دم تیار کل دے
مشاللہ دے قدر من اور دوں کو بس محمد ابھی دم دے اجرے خبرونه دا اجرے خبرونه کی تاسی دے درنو دخل کو ستونزی واوری دی چی دے کلو پر اختیار پر برخه کی هم دوی ستونزې ادوي. زه د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا له رئیس انجینر صفت الله شرف مل سره ناست یم او د دوی ستونزې ورته مخته ږدو. انجینر صاحب دوی وایي چې د دوی سرک خود ولسوالی پورې پوخ شوی دی، خود ولسوالی نه چې بیا دریو کلو ته کوم سرکونه تللي دي، یو د بریکوټ کلی دی، سوتن دی او د شیمل درې سرک دی. دا وایي چې ډېر بیکاره دي او د پخېدو غوښتنې کوي.
د درینور د سرک پر رابطه باید دومره ووایو چې تقریبا پروسه کال د درینور د ولسوالۍ د ساحې نه کومې ساحې نه چې سرک پوخ دی، د دې ځای نه تر سوتن قریې پورې موږ 12.5 کیلومتره سرک سروې کړ، ډیزاین کړی دی او برنامې ته استول شوی دی چې تر څو پورې دغه قرارداد د صورت ونیسي او بېرته راشي. خو متاسفانه نه پوهېږم تر اوسه پورې چې ولې د قرارداد ځنډېدلی دی، خو که مالي امکانات پیدا شي انشاءالله چې دغه سرک کېدای شي جوړ شي. سروې مکمله ده شوې تر سوتن تر قریې پورې چې د برکوټ ساحه، بمبکوټ ساحه او دا ډیر زیات کلی دی، په همدغه کې تر سلطان صاحب پورې چې دا به سره وصل کړي.
ښه، دوی وایي چې د لمټک او د سوتن ترمنځ چې کوم سرک دی بیا په منځ کې او خوړ راځي چې په دغه خوړ چې کله سیلاب راشي نو د دوی لاره قطع شي، نو په دغه خوړ باندې دوی د پل غوښتنه کوي.
دغه پل غوښتنه که چېرته دغه اولسونه موږ نه وکړي، موږ خو تر اوسه پورې دغه مشکل ته دغه حده پورې نه و لیدلی، خو که موږ نه غوښتنه وکړي انشاءالله چې زه مطمئن یم چې دغه پل به هم جوړ شي او تر هغه نهایي حده پورې به موږ خپل کوششونه وکړو چې دغه ته موږ رسیدګي وکړو او دغه مشکل ورته رفع کړو دې خلکو ته.
یوه غوښتنه دا هم لري چې د دوی په کلي کې چې کومې کوڅې دي اکثر پخوا یو ځل پخې شوي دي، د ملي پیوستون له لارې پخې شوي دي، خو هغه کار وی سم نه دی شوی، اوس بیا پخوالي ته ضرورت لري.
په درینور په ولسوالیو کې د ملي پیوستون د پروګرام نه په زیاته برخه د وړو ډیمونو د برق په دې کې استفاده شوی او بل هغه پیاده روانه چې د دوی اکثر کورونه په پورته ساحو کې دي، د کلی دغه د زینو په شکل لارې چې پاتوي ورته دا ورته جوړ شوی دي او همدغه سه کم سرکونه کم کلی دا سرکونه چې د دوی خامه پاتې دي، د کلیوالي تړون یا میثاق شهروندي پروګرام چې څو موده مخکې رئیس به جمهور افتتاح کړ، دا به په نږدې راتلونکي کې ان شاء الله چې ننګرهار ته راشي او په ننګرهار کې د نینور یو د هغه ولسوالیو نه چې دغه برنامه د لومړني پوشش لاندې به وي او دا کوم سرکونه چې دوی خامه پاتې وي ان شاء الله چې دغه ته رسیدګي وشي او دا به ټول د ولسونو په مټ باندې په هغه ساحو کې به دا پخ شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسې په اوجره خبرونه کې د درینور د خلکو ستونزې واورېدلې چې د روغتیا په برخه کې هم دوی وایي چې دوایي په هغه اندازه نه راځي څومره چې د دوی ضرورت دی او کرا هم شي نظارت پې نه کېږي. زه د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی معراج سره ناست یم او د دوی مخته د درینور د خلکو د ستونزو ګدو. ډاکټر صاحب دی سموایي چې په هغه اندازه چې دوا ضرورت تالته نزي او به نظارت هم نکیږي.
موږ د دوا د ستونزې پاک له دوی سره موافق یو چې څومره دوا چې ورکول کیږي دا کافی نه یي په دغه منطقې دپاره. د علت دا نه دی چې مثلا موږ کمه دوا هلته لیږو، علت دا دی چې صحت مفت په افغانستان کې که اوسوک مریضي یا نه یي ټول حق نه حق خلک دوا پسې راځي او دا زموږ وطنوال باید چې په دې پوه شي چې دوا اصلا زهري مواد دي. دا که په زیات اندازه بعضې دواګانې خلک خوري تاسې لیدلی دي چې خودکشی په منظور هم د استعمالیږي، نو دا دونه ډیر ښه شی نه دی چې اوسوک مریضي یا نه یې کلینیک ته راشي دوا تقاضا وکړي. خو تاسف سره زمونږ د خلکو آګاهي کچه کمه ده، که یادي او استراحت سره هم د دوی خوالی منځته راځي نو دوی راځي کلینیک ته او دوی تقاضا داسې چې باید زیاته دوا واخلي او په د طبابت د استاندرد مطابق چې دوی ته موږ مثلا کوم کپسول یا ګولۍ ورکو دوی په زړه نه آرام کیږي، ځکه دوی شخصي شفخانو ته او کلینیکونو ته چې کله ځي او هلته دوی ته کوم دواګانې او پیچکاري او شربتونه ورکول کیږي دوی داسې عقیده ده چې نه تداوی په هماغه شکل کیږي. اصلا مونږ د دې بنسټیزو خدماتو او اساسي درملو کې چې مونږ هغه لکه دوا ورکو دا کافی دی او مریض ته
یو نیوکه بل هم لري. هغه وایي چې د شپې لخوا که د ولادت کیسونه پیښیږي نو بیا نوکریواله ډاکټر په کلینیک کې نه وي.
په هغه اساسي روغتیایي مرکز کې یا فرعي روغتیایي مرکز کې دی ځای کې قابلی باید نوکری نه اوسي. کور باید چې نږدې او که چیرې د کار وخت وي او خور ولادت دپاره راځي ورسره همکاري کوي او که د کلینیک په څنګ کې ورته ټولنې کور ورکړی نو دوی بیا د ضرورت په وخت کې راځي او خویندو سره کومک کوي. بل جامع روغتیایي مراکز دي چې جامع روغتیایي مراکزو کې مونږ باید دوه قابلی او یو نرس ولرو او دا باید نوکری ورکړي. خو تاسو ګورئ چې د امنیتي ستونزو وجې نه زموږ خویندې نشي کولی چې په کلینیک کې شپه وکړي. یا مثلا د ښار نه ځي تر درینور پورې. زه پوهیږم چې یو قابله هلته کورې دی او دوه نورې قابلې د ښار نه ورځي. دوا د نظارت نه هم د دوی تشویش و چې مونږ د دوا د نظارت دپاره تقریبا درې څلور رقمه ټیمونه لرو چې دوی ځي. مونږ خپله رئیس سیتامی یا زه یا زمونږ دا نور د صحت بخش امیرین مونږ چې ځو یو سوالنامه مونږ سره د عمومي صورت سره مونږ دا ګورو. بیا زمونږ د دواسازي امر یا د فارمسي امر چې دی دا هم چې کله ځي ساحې ته دا هم خپل پلان لري. د کابل نه د موسساتو نه مونږ ته دوه نفره دلته موظف دي چې دوی هم ځي د دوا څارنه کوي. د دې په څنګ کې چې موسسات هم خپل سیستم لري نو مونږ دغه درې رقمه نظارت د دوا د سیستم نه.
مشال رادیو د اوجری خبرونه قدرمنو اوریدونکو باز محمد ابیدیم او تاسی د درینور د خلکو ستونزې واوریدلې چې د معرفت په برخه کې هم ستونزې دی. زه د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری سره ناستیم او د درینور د خلکو د پوهنې ستونزې یو یو ورته مخ ته ګدو. شینواری صاحب دوی وایي چې نیمایي مکتبونه د دوی سرپنا نه لري.
د سرپنا ستونزه په د خونځو یوازې په درینور پورې منحصره نه ده. ولایت شموله ستونزه ده په لومړي قدم کې او بیا افغانستان شموله ستونزه ده. ننګرهار کې چې ټول ټال 900 څخه باندې 900 به خونځي دي نږدې 350 بیخي ودانۍ نه لري. تقریبا د 400 پورې خونځي دیهاتي دیوال نه لري. د 400 پورې خونځي د څخه کوبر نه لري. درینور هم د ننګرهار ولایت یو ولسوالي ده. دا مشکلات هم موجود دی. ډیر خونځي دغې چې دي ودانۍ نه لري کوي لري د زده کوونکو دپاره بسنه نه کوي. مونږ د ښوونځیو د ودانیو دپاره د راتلونکو 50 کلو دپاره خپل پروګرام پوهنې وزارت ته لیږلی دی. په هغې کې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي چې کم ودانۍ اشادي ضرورت دی بیا کم په دویمه کټګوري کم په درېمه کې. نو متاسفانه مونږ ته په کال کې د 10 نه تر 15 پورې د ښوونځیو د ودانیو امکانات راکول کیږي. نو هغه په ډېر لنډ وخت کې ډېره ناممکنه ده چې مونږ دې دا ستونزه زر هواره کړو. خو زموږ هیله دا ده چې مونږ وکولای شو د نورو مرسته کوونکو ادارو نه د مرستو په ترلاسه کولو سره چې مونږ هر کال تقریبا تر 150 پورې ښوونځي جوړو د نورو سیمو او د درینور دا ستونزه زر هواره شي.
دوی یو بل ستونزه ده یادوي وي چې کتابونه ورته تقریبا د کال په اخیر کې رسیږي. یعنی د کتابونو نه شکایت کوي. د دوی د نیوکه پر ځای ده
او دا هم داسې یو ستونزه وه چې زموږ دپاره کتابونه د افغانستان نه د باندې چاپیږي. په لومړي سر کې خو بهرنیو ځواکونو ایساف د دې کتابونو لګښت ورکړی و. هلته پکې د انتقال په وخت کې په پاکستان کې د کراچۍ بندر کې ستونزه پیدا شوه. ترانزیټ ستونزه وه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ. بالاخره چې هغه ستونزه حل شوه بیا کتابونه ډېر ناوخته راورسېدل کابل ته. او د کابل نه چې بیا د دې د انتقال قرارداد د کوم شرکت سره وشو نو هغه شرکت دومره امکانات نه لرل چې ټول افغانستان ته دې په یو ورځ او په یو ور باندې کتابونه برګیري کې ودرسي. ولایتونه لکه د ختیځ ولایتونه په یو ګروپ کې وو. نو د ورځې به یا په میاشت کې مونږ ته لس لارې کتابونه تلل، لس په بیا کونړ ته تلل، لس په لغمان ته تلل، لس په نورستان ته، بیا به زموږ نوبت راته. نو متاسفانه کتابونه مونږ ته سږنی کال د د تعلیمی کال د پایل سره سم را ورسېدل او موږ توضیح کړل. نو تر اوسه دا ستونزه وه، د دې نه بعد به ان شاء الله دا یو کتاب چې درې کالو لپاره دوام کوي. را روان کال کې به ستونزه نه وي. سږني کال کې موږ کتابونه ټولو شاګردانو ته رسولي د اول نه تر دولسمه پورې، چې کوم اوس موږ کم بوتي نور شاګردان نه وي راغلي د نورو ولایتونو نه، هغې لپاره موږ خپل ضرورت پوهنې وزارت ته لیږلی او هیله مند یو چې زر هغه هم را ورسېږي او دا ستونزه هواره شي.
درنور د خلکو ژبه پشهي ژبه ده، وایي چې په پشهي ژبه ورته کتاب چاپ شوی خو استادان ورته نه دي ګمارل شوي.
موږ دا پروګرام د یو مرسته کوونکې ادارې په مټ باندې بخ په مخ پیو، چې هغه یونیسف ده، او یونیسف په دې برخه کې بل شکه چې ډیره مرسته کړې ده. موږ د خیوي او د درنور په ولسوالیو کې چې پشهي ورونه هلته په ګڼ شمېر کې اوسېږي یا اکثریت ده، دوی ته تر درېیم ټولګي پورې په مورنۍ ژبه د زده کړې پروګرام لرو. د دوی د ښوونکي چې دي د دوی لپاره ځانګړې روزنه ورکول شوې ده. دغه کتابونه چې دوی ته چاپ شوي دي، دغه کتابونه چون درې کتابه دي، هر کال کې یو کتاب ویل کېږي، هغې دپاره د هر کال خپل هغه ښوونکي چې دي هغوی ټریننګ اخیستی، روزنه اخیستی ده، او بالاخره دا پروګرام مخته بیایي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی حجره خپرونه مو اوریده چې زموږ همکار باز محمد عابد در لا تیار کړی وه، او اوس پښتونخوا کې 2:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نورو.
په کوټه کې تیر ماښام مستوالو سلور امنیتي سرتیري وجلې دي. په وژل شو کې یو د ټرافیک پولیس والا او درې سرحدي سرتیري شامل دي. پولیس چارواکي وایي وسوال د پیښې له ځایه تښتېدلي. د پیښې ذمہواري لشکر جنگوي العالمي وسوال ډلې منلې ده. د سوال په سیدو شریف کې 1500 کورنۍ او پرون د صوبای حکومت لخوا د روغتون او میډیکل کالج لپاره د ځمکې په بدل کې د متبادل ځای نه ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. صوبای حکومت لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د مومندو پولیټیکل انتظامی د ساپو قبیلی د زیارت او خانقاه د کانو غرونه بند کړی دي. د دغو غرونو نه با سنگ مرمر په خبر لاهور او د ملک نورو سیمو ته اوړلې شو. پولیټیکل چارواکي وایي چې د یوې میاشتې راهیسې د سیمو خلکو ته د امنیت ساتلو لپاره ویلي وو خو دوی څه ونه کړل. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي تمه ده چې پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې له مخې به یې په دغه هیواد کې ځینې افغانان د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. د ننګرهار ولایت چارواکي د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل کېده دعوه کوي. عطا الله خوګیاڼي ویلي چې دا برید د جمعې په ورځ په کوټ ولسوالۍ کې شوی دی. هندي چارواکي وایي نن سهار وختي د هند او اتر پردېش په کانپور کې د مسافرو اورګاډي له پټلۍ نه اوښتي چې په کې لږ تر لږه 96 کسان وژل شوي او تر 150 زیات نور ژوبل دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په پیښه په مرګ ژوبله سخت خفګان ښودلی. د ایران د تیلو وزیر وایي دا امکان شته چې تیل پیدا کوونکي هیوادونه به د روانې میاشتې په وروستیو کې د بیو د لوړېدو په خاطر د تیلو پیداوار کم کړي. او د شام د بشري حقونو د سار برتانیا میشته ډله وایي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. دغه ډله وایي په سیمه کې روغتونونه هم په نښه شوي دي.
فرخند اسد درته د 2:30 بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو، او اوس وخت راغلی دی د ونیز خبرونې هارون باچا هنری ګړې. د دې ونې په هارون باچا هنری ګړې خبرونه کې په سویډن هیواد کې میش د یو پیژندل شوی سندرغاړي همایون صاحبزی خبرې او د هغه سندرې اوري. د خبرونه زموږ همکار هارون باچا د زیارت په ورځ په ژوندۍ بڼه کړې وه چې دا وخت یې تاسو ته په تکراری توګه وړاندې کوو. نو راته چې وورو هارون باچا هنری کړي.
دا مشال ریډیو هارون بچا هنری ګړې خبرونه دا اوریدونکو او حمزه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. نن مو خبرونه ته ځوان او پیژندل شوی سندرغاړی همایون صاحب زه ملما کړی دی. صاحب زه د سویډن هیواد په مالمو نومي ښار کې ژوند کوي او هم هلته خپل هنري کارونه مختوړي. له دې سره خبرې کوو او سندرې یورو د سکایپ په لیکرا سره دی. همایون جان خبرونه ته خراغلی او مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت راکړ.
پاچا صاحب السلام علیکم ہلمان روح جوړ خوشاله اوسه یوانا ری مننا کوم اتانا او دی تخنیکی کارکون کنه چې تاسو زحمت او استماتو د وخت راکو او امکاناتم راکو تاسو نه ډیر زیات مننه او ریدون کو تم ټول دی نړۍ په هر ګور کې چې خپل سلام نه احترامات ورته وړاندې
کوم. وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله یو همون جان چې را سره په اول کې کا ریدون کو ته نور هم ځان ورو پیژنې همون جان چې په افغانستان کې تاسو کله کور سیما کمې ودا او بیا سویډن ته کله کډه شوې دغلته د ژوند کولو څومره وخت شو؟
پاچا بیا ونړې ونه کور دی ودان زه په کابل کې پیدائش مې شوې ده او پلار مې د پکتیکا د طرفو دی د افغانستان کې د جنوب خوا او مګې ځکه خاپوړې مې کړې او لوی شوی ما په افغانستان کې او هلته مې درسونه تر دولسم اته پوهنتون مې عملته ویلې او دوه کاله بیا بعد هغې راغلم نو مهاجر شو لکه نور همیشت افغانان چې په اروپا کې اوسېږي یا مثلا امریکا او غرب ته دا رقم تقریبا شل کال را په دیخوا اروپا کې اوسېږي ملمو کې خپل کورنۍ سره ما مورجانه مې پلار جان مې ټول کورنۍ ماماګان ماشاءالله ته خو راغلی لیدلی دي د لوی فامیلیو که نه
تاسو خو بس پاخه سویډنیان شوي
والله ایلمان یم نه شو غواړو چې وطن خو وطن ده او بېرته وګرځو وطن ته او په دغې دعا او په دغې امیدواري
او سید بالکل او د موسیقي کارونو ته دغه هنر تک ستاره شو نو دغه ته بیا په کوم وختو کې څنګه وچتا مخ وکړه تا د خپل مشرانو چون یادونه وکړه او زه دغه ته درغلې هم یم ما خوشبخت هم چې با غي سره د نږدې نه لیدلې کتلې هم دي یو سړی چې پکې ما ته په دغه ستاسو د هنر په برخه کې دغه رول ډیر مهم ښکاری هغه د امان الله امیری صاحب دی هغه بیا لکه چې هم دغه سی وچې هغه تاسو ته دغه زمينه برابر کړه د هنر کولو او تاسو وڅولې کنه دغه موسیقي کارونه
درته لګ په وګدو درته وکم پچا صاحب زه داسې ماما مې ام الله اميري دې ما مشر ماما ده او تابن د سم مونته دغه نه موسیقي را پاته ده دې په جلاوات کې څه کله کله چې کابل تر راتل یو نیم وخت زمزمې کولې هارمونیا ز او هارمونیا به غوله زه به دې څنګه نه شم مې شه خواند را کوي دې سندرو نو بل اخر دغه هغه الهام په مال ودل او چې صنف کې باندې دا سندري ویلې چې ناس مو مام صنفیانو په چک چک ویل ما و سندري ویلې زما ورکتوب نه اته تر دې هغه پر اورا سي چې اورا دې موږ دې مکتب مسابقه و دې یو له سناهیو په کابل کې بل اخر زه په دې کې انتخاب کړم اگر چې ما یې وخت د فکر نه کوم زبرستې سپار شم سندري به وشم کولای بیا هغه یا ور دوه ور تمرین شو درې مور هغه نشر کې په تلویزیون کې چې کله په تلویزیون کې نشو شو خلګو پیژندل ما چې دوه سندري وایم بیا هغه نه بعد هر واده کې به زه کې شو چې خو سندره وای ځکه هغه نه زما معروف شو بل اخر پرمختګ هم دغه رقم قصې دغه رقم شروع شو ما دې موسیقي
خا دغه خود وطن کې سی وکنه تاسو کله سویډن کې د ټوله کورنۍ تاسو مشران او تاسو فامیل دغه ته میس شوي او دغه ته ژوند کول شروع کړل نو بیا هم دغه ته امان الله صاحب چې هغه تاسو ځوانان وه څولې کړه دغه کار
او سر دلته چې راغله دغه ځکه ماما ما نه مخ کې راغله یو کلمه مخ کې راغله او سویډن ته د دې برکت مثلا پلان وین راغله او دغه ته یو ځای شو بس بل اخره دې دې برکت موږ موسیقي راغله ادامه ورکړه او هغه امکانات چې افغانستان کې هغه نه درلودل باجای هارمونیا مې نه درلودل نو تبلې درلودې کور کې نو دلته امکانات زیاتره شو هغه تشویق شو دلته خلکو تشویق کړو ادامه ورکړه موږ په کور کورانه کې یو څو نارمند نه چې ډېر نارمند دي ماشا الله خپل دلی دلی یم میری صاحب دا او کبیر جان میری دا بهیر جان میری دا فیض الله جان میری دا ټول ادامه ورکړو ګور بشیر رسیدو
دا دا موسیقی نه دا دا امریان ټول دغه نه کی قبضه نه کی
خاص معلومی یوازې په کې صاحب صاحب مونږ ګور به
او دا مونږ چې زمونږ طرفونو ته په پښتونخوا کې مونږ کتلې دي چې ستا کورنۍ یا ستا خپل خپلوان یا نږدې حتی نږدې دوستان هم چې ته کله خبر شي چې د ټي وي ته تګ غواړي یا په موسیقي په ډاګه کول غواړي نو بیا هغه یو څه مخالفت هم کوي کنه نو ستاسو په کورنۍ کې تاسو څنګه ځوانانو وکول شول چې دغه ستاسو هم دغه قسمه کیسې وي په مشکلات سره خندونه مخترغلی وکنه په اسانه
نه ول داس خان نه درځ ځکه موږ ماشاءالله روشن فکر کورنۍ ده پلار خونه ته متقاعد ډګروال ده او مورجان هم سره مخالفت نه کړی په دې کې او په ځینو کې ماما مو کچا څه ویلی وای ورته ماما مشته چې ماما کې مخلص الله سواری
صحیح صحیح نحمان جان کستا اجازه وی استا یو خبر خو کو خو چې دا اوریدون کی خبر شستا موسیقي استا غغ وورینو
میری مهربانی سے پوچھا
پہل به د غزل نو کو درحمان بابا یو غزل تا څوکلونه مخ کې
ویل
دي دا غزل بور
محبوبے باندے کپل مخنل ری کے بخاند سمینیا ماپتا محبوبے باندے کپل مخنل ری کے بخاند سمینیا کے خال فزن باندے پلول مخنل رے کے بخاندے سمینیا ما پتا محبوب باندے پلول مخنل رے کے بخاندے سمینیا
د همایون صاحبزی په غږ مو د رحمان بابا دغه شعر اورېدو هم صاحبزی مو د نننۍ خبرونه ملمه دي همایون جان دغه غزل فکر کوم استاد اولنۍ سندرو او غزلونو څخه دی نو کله و چې تا بیا باقاعده توګه سندرې ویل او جوړول او بیا خپرول پیل کړل
پاچا صاحب بو دا مې شروع دي کار رښتیا هم په دې سره یو څو نورې سندرې مې شروع شروع کې مشکوک مچکوم یو راو باسم لکه سړی ده هغه ته چې راځي د موسیقۍ ډګر ته درست چلتا اغم دلوده مشاورین دلوده ملکه ماما ملکه نور دوستان خدا سی اغید چوگ نو مثلا فنی کم استاد نو چون سرکینو اغید زدکرتی نو کدی کلاسیکو ایسا لیکن بیا هم خپل کشنو هم کول بعد اخی نور نور سندری وی چه دیاوز لکتا و خندل اغم دوازر لست که اغا هم سب تک بعد اغی به دیر اغید سندر دیر معروف شو تلیزونو بانه دیر راغلا او خو چلی دا او دا غس نور نور سندریم چه کولی ماشو بس دوستان تشویقولو او دیاروی پا دعا بانده بس خرمانو
خواه خواه او څومره وخت ورکوي د موسیقۍ دغه ته ریاضت ته مشک ته او استاد غنی لري دغلته یا وطن کې یا
والله چې ریښتیا درته استاد نه لرم او استاد معمولا تاسو یې زه ډېر خپل ایتا ولګو مې ته چې همیشه
نه مننه
همیشه تا ورما قدر ته ما په دې نه چې تاسو ما سره هغه کې زه همیشه په خپل مصاحبو کې مې نور ځای کې چې ما کله هغه د لوزي مراکز لوزي حالت مې یادوري کړې زه همیشه دغه ما خپل خخ هنرمندان چې دي خلامه د استاد تاسو دا رقم نور ایوب استاد دوی اور مې دغه نه الهام اخلم دغه نه زده کوم کوم سر بنیا شتره سره لکه په شروع کې تخبل او فرمال چې مصروفیتونه دي دنیا ته زیات دي ځکه یا په موسیقي باندې درېدل نه کېږي. دې سره باید څنګ کې نور کارونه سړی ولري، رسمي کارونه لرو، هغې سره مصروفیت مصروفه وي، بس څنګ کې څنګ کې هم کار او هم موسیقي، بس خپل هغه بېړې د اوبو نه راباس په.
او دغه کمپوزونه چې ته جوړوي، کله جوړ کې نو بیا څنګه سبتوي، ریکارډوي، پېښور ته لېږي یا دغلته د ریکارډینګ بندوبست لري؟
پېښور ته هم تللی یم، دوه درې ځلې پېښور ته هم تللی یم. هلته مې ماستر صاحب سره، ماستر علي ایدا سره، هغوی سره کار کړی، ایم استودیو کې مې هغوی سره مې کار کړی، دغسې د ایوان شفیق سره، هغوی سره مې سندرې ثبت کړي. سندرې چې کله کله کمبودي شي بیا هغوی بس پېښور ته منډه کړم، یو هفته دوه هفته هلته تېرې کړم، سندرې ثبت کړم. جرمني کې مې هم ثبت کړي دي. دغه مخکې د زمایان یم په تامه دا غزل چې روان بابا و دمې په ازبکستان کې ازبک هغې راته ثبته کړې، هغه بیخي په پښتو موسیقي هغه نو آګانو بیا دا چې ما ورته ویلي هغې په نظر ډېر ښه راغلی، راځه دغه ثبتو. بیا دا هم چې ثبت کړې که د وایلونو د شان چې غږولي ډېر ما ته هم ډېر خوند راکړ. بس
دا وایلن دی که هغې ته ورته یو بل ساز دی،
فکر کوم یو بل شی ده، هماغه ازبکي یو بل اله ده چې هغوی هلته غږوله. بله
سید، اوریدونکو ته به هم ورزو، دوی ته به هم نوبت ورکوو.
مهرباني
او لاړ بشو یو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم.
جوړ په خیر، تاسو خبرې کوي؟
قدرمن ارم بچا صاحب، تا تکران امایل صاحب زاده، تاسو ټول ګران همکاران ته شکرش سلامونه وړاندې کوم.
ته لکه چې ځلان سه به جوب نه
او پان قربان سم ظفر الله ځلان يم د سرپوستان ضلع راشن کل سرخان زینا.
بس هر کله راشد ځلان سه خپل خبرو کوي. مهرباني
قربانه، یو دوه پوښتنه مې دي، یو فرمایش مې دي، تدبیر خپل اواز کرا ته وایي. او په هغه پوښتنه مې دا چې یو سندره وایي، بیا یو ویډیو په جوړ کې پر دا څومره خرچه راځي. او دویم پوښتنه مې دا چې یو سندرغاړی د سندرې له لارې امن او سوکې څومره کردار لوبولی شي. ډېره مننه، خدا حافظ.
صحیح شو، ډېره مننه. د سندرې لپاره ویډیو جوړول کنه اوس دې وختو کې ډېر اړین دي، او ته هم داسې فکر کوي چې خامخا سندرې ته چې اوډیو جوړ شي بیا ته باید ویډیو هم جوړ شي.
بالکل، بس اوس سندره چې اوس تر آڈیو کې راشي دومره خلک نه اوري، زیاتره اوس مثلا ویډیوګانې دي، تلویزیونو ډېر چینلونه دي. پخوا خو یو چینل به په افغانستان کې فلیالات کې څلوېښتو نام زیات دي، نو د هغې دپاره کومه سندره چې سړی آڈیو جوړه کړي هغه لازمه چې سړی ویډیو کړي. پاچا صاحب ما ورونه دي ځکه ایچ ایچ سټوډیو، هغوی معمولا ما هغې کې ویډیوګانې مې راته ډکي، او موسیقي د نور شیانو مصرف خرچې د ټول چې ونیسي کم تر کم. اگر چې ما ورونه مې راته کار کوي بیا هم دوه نیم درې زره یورو که ما خرچه راځي.
په دغه موضوع مونږ اکثره وخت خبرې کړې دي په خپله خپرونه کې. امن جان، داسې وه چې د پښتانه هنرمندان چې لکه ستاسو غوندې ملګري نور هم چې سندرې جوړې کړي بیا ورته ویډیوګانې دومره په خرچې مصرفونه پې وکړي، درې څلور زره ډالر پې ولګوي، او دغه زمونږ چې کوم ټي وي چینلونه دي که په افغانستان کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغې ته بس وړیا ورکړي که نه. هنرمند لپاره ګنې هغه صرف په دې فکر دا کار کوي چې ګنې د مشهور شي، او د په دغه میډیا کې یا په ټي وي کې ګنې ژوندی پاتې شي، خلکو ته د غږ او د تصویر ورسي. یوازینی دغه هدف دی چې دغه لپاره دی غواړي چې مصرف وکړي.
ونه دغه هدف دی، طبعاً هر څوک چې سره شوق لري او علاقه وي شوق ده نو. لکه بعضې خلک کفتر او سپي ساتي او جنګي که نه، څومره څومره خرچې پې کوي. دا یو نار موسیقي دا رقم ده، اگر چې په دې کې بیا سړی ظاهر کېږي، په تلویزیونو ظاهر کېږي، او طبعا یو پیغام دی، سړی د سولې پیغام لري په شعرو کې، او د مینې پیغامونه لري، محبت پرو ده په ټولې موسیقۍ کې. یعنی د جنګ نه، لکه مخکې دوست پوښتنه وکړه چې څومره تاثیرات وي موسیقۍ په جنګ باندې، رښتیا بیخي برعکس د جنګ ده. همیشه محبت ورکوي خلکو ته، مثلا په شعرو کې خلک اوري، معمولا هغه ښه شعر ځان ته انتخابوي چې په خلکو باندې ښه تاثیر وکړي. او طبعا مثلا هر چا وطنی سندرې ویلي، ما خپله دوه درې سندرې ویلي وطنی زی. وطن په موږ ګران ده، په ټولو هنرمندانو باندې، او د هر هنرمند په زړه کې یعنی مینه ده د جنګ نه. لکه ټولو چې نفرت ده هنرمند خو بیخي کاملا بیخي ترې نفرت لري د جنګ.
خو دا زمونږ خوا ته هنرمندان چې دي په پښتونخوا کې، یا هغه د پولې اخوا په جلال آباد کې، یا په کابل کې هم، زما چې څومره هنرمندانو سره خبرې شوي دي، نو هغه یو څه دغه دي په دې فکر کې دي چې یاره داسې یو لاره چاره که ورته پیدا شي چې دغه مصرفونه کم از کم د دوی د جیب نه ځي.
ولا ډېر ښه کار به شوی چې تلویزیون مرسته کړې هنرمندانو سره، بالخصوص هغه څوک چې وسه نه لري، امکانات نه لري، پرکات سره لارو بر دوار خواته ډیر خخ او نرمندان لور منګه چغه بیچارهګم باید راشي پسکری باندې ټی وی باندې راشي چې خلګي او پیژنې هغه پرم در قائم امکانات کې چا سپورټ کړی وي خپل تلج نور ته امکانات ور کړی وي
بالکل دغه کارونه باید وشي ستا سندره ته بیا هم راشو منجان دا یو بل سندره ده چې ډلې ډلې څه شي رمضان دی
ڈالے ڈالے راما سان کو خوبی دشی سپوگمئی چیولوی گی تیار شی درزوا ڈالے ڈالے راما سان کو خوبی دشی سپوگمئی چیولوی گی تیار شی درزوا چیولوی گی تیار شی درزوا ڈالے خاما سب کو خوبی دشی پگم چیول گی پیار شی درزم چیول گی پیار شی درزم دس سنتا کے تسل گئے شیس پگم چیول گی پیار شی درزما ڈالے ڈالے راما سان کو خوبی دشیس پگم چیول گی پیار شی درزم چیول گی پیار شی درزم
د همایون صاحبزی سندره موریده هارون بچا هنری ګړې خبرونه دا اوریدونکو هم صاحبزی مو د خبرونه ملمد همایون جار دا خو بیا غا سوچا پکتیوال رنگ د سندره ها
او دا نو کلیوال د تا خبره سوچا لیکره رنگ ما د پیور پکتیواله سندره ده
اوه نو په خپل څه غواړي چې غزل زیات وای ک دغه تیزی او مستي سندره
ولای ما ډیر غزلیات خو پچا صاحب لیکن بس وختنه د دوستانو
او بازار نشته د غزل کنه څنګه څومره شي
ولخ ست ډیر خلک خوخي غزلیات ډیر خوخي خو لیکن د دې بازار لکه ډیر ګرم ده
صحیح ده اور دن کی تورزو السلام علیکم
السلام
علیکم
وعلیکم السلام
انعام الله خبره کوم چې راکې مروات نه
انعام الله صاحب سړی مشي تاسو خو جوړی
خدای ډیر کرم ده زوږی دا ګران درانه مېرمانه دوه پوښتنې کوم
مهرباني
یو پوښتنه مې چې دا ده چې زنا سندرغاړي چې سندره وایي نو د زړه تارونه چې دا هغه سنیږي هغه چې کرنټ راځي هغه چې الیکټران روان شي نو دا اثر چې دا د کومو خلکو په زبان شي یا دې څه نور داسې پټ هغه کېدلای شي دوهمه پوښتنه مې دا ده چې د پښتنو چې کوم فنکاران دي یا شاعران دي هغه پروجیکشن پاره موږ سره میډیا خو نشته خو جوته خبره ده او په کار ده چې دوه پروجیکشن وسي نو دوه پروجیکشن پاره میډیا متبادل موږ سره څه دي
صحیح شو ډېره مننه دا نام الله صاحب د لکی مروت نو دی وایي چې دا سیو سندره چې هغه باید خلکو په زړونو کې لار وکړي کنه لار وباسي
نو
څنګه داسې خوندوري او مزیدار سندره یو هنرمند کولی شي چې جوړ کړي
هر څه ناول پاچا صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده. د شعر انتخاب ډېر مهم دی. بعد هغې بیا طبعا طرز باید ورته آماده کړي چې کوم کمپوزیشن کې باید ووایي او طبعا د هغومره لکه دا دواړه چې تحصیل لري بیا موسیقي بیا د ټولو نه هر څه بیا د آواز چې په کوم رقم د ادا کوي هغه ادا کول دغه د شعر د ټول لکه یو ټیکه چې ور راوخلی ځان ته جامع جوړی کنه خیاط یې ورکوي هغه ځان ته جامع کوي دا رقم بیا اخر کې معلومیږي چې دا جامع ښایسته دي که ښایسته نه دي کنه دغه خپل سندره چې مثلا ویل کیږي یا مثلا شعر ادا کیږي دا ټول خپل تاثیرات لري چې په هغه اوریدونکو په سره باندې کینی.
صحیح ده. او بل خبر ده د هنرمندانو د پروجیکشن وکړه چې دیتا د کوم لارې چارې په لاس کې لري چې د دنیا ته وړاندې شي خپل هنر وکول شي دا غلارو ګدرو خلکو ته ورسي. نو یو خو د میډیا خبر ده چې ځینې خلک دا هم وایي چې پښتنو سره خپل داسې مضبوطه میډیا نشته چې هنرمندان پکې د ځای کړی شي او د هغې هنر دنیا ته ورسول شي. نو ته څه فکر کوې چې کومې لارې چارې باید ولټول شي؟
لکه وی داسې اوارد شوګار جوړي لکه په وی کې ډېر غټ غټ مصارف کې هغه خلک دي چې سپورت کوي تلویزیون نه خپل خپل خلک په خپل ژبه خپل خلک خپل موسیقي ته احترام کوي. لکه متاسفانه موږ د کوم مشرانو چې دي مثلا څوک چې ډېر پیسې داران دي د غریبه طبقه هیڅ وخت پاتې دي. لکه مخکې مو تاسو په خبري وکړي چې بیچارهګان ته امکانات نه لري چې ویډیو خچه کې چې هغه اوډیو سندره هم جوړه کړي. دغه خلکو نه ایله کوو چې مثلا څوک چې پیسه داران دي څوک چې میلیارډران دي دا رقم بعضې شوګانو ته دي هغو کې لاس واچي جوړې دي چې په هغې کې ته باندې دوی بېرته ګټې دي.
سمه ده سمه ده. همایون جان ما چې پرون زموږ د نړۍ خپرونې لپاره ستا سندرې په انټرنیټ لټولې ما پکې یو د دری سندره هم چې په دري ژبه دې ویلې ده هغه مې هم پیدا کړم. څنګه دې د دری دې سندرې ته زړه خو څه آیډیا وه؟
ولاد دری خو موږ د افغانستان خپله ژبه هم ده دوستانو خواهش کوم خپل هم ډېر زه دری ژبې کې اصلا لوی شوی یم همالته دریواله سره ومه په کابل کې. نو بیا دا و چې هغه مې شته نور هم پلانونه مې شته چې نور هم سندرې جوړې کړم په دری.
د دری سندرې چې موږ اورو نو زه چې ګورم دغه انټرنیټ باندې ګورو نو د دې مارکیټ د دې بازار د دې ویډیوګانې دا که پښتو سره پرتله کوو نو زما په خیال چې هغوی ګنې زموږ نه مخکې دي.
والا چې دوی کار کوي خپل موسیقي ته یو بل موږ تاسو پښتانه د خدای لري اول دې ته رقم رقم نمونه ږدي هنرمند ته صحیح خستر ګوري بیا موسیقي او دا مسایل خو پرېږده دا موږ پښتنو ته چې اته یو باجه یا تبله په کور کې چې ورته کې دوی فکر کوي چې ولاده بیا د بیدی ماف د تشناب نه چپلا کرا اصل دلته دی یعنې بعد په لګري هغه خلک چې دی خپل فرهنګ خپل موسیقي دی خپل هنرمند قدر عزت یعنی فرق یې ډېر او دا غي پر داس نه چې په تعداد هم نه ده او دا چې ما سه موږ ډېر تعداد خوخی نه.
همون جان تاسو دغلت په سویډن کې موږ ته معلومه ده چې ډېره فعال ټولنه لري دغلت شاعران لیکوالان هم لري فرنګیان دي تاسو ملګري څومره زرزر تاسو دغلت غونډې کوي او بیا په کې موسیقي هم کوي کله کله؟
او ول دلته ډېر شخصیتونه لرو چې معمولا فعال دي دا رقم مشران موږ ادیبانو لیکوالانو دانشمندان دوی نازې په کال کې یو واره دوه واره داس غونډې کېږي معمولا بالکل موږ په هغه کې فعال یو موږ موسیقي چې دا واسه کېږي اگر چې ډېر وخت خبرې وي مقالې ویل کېږي د هغې په باره کې د هغې د ژوند بیوګرافي ویل کېږي شعرونه دي او مشاعره کېږي. ډېر ډېر ښه شاعران لرو چې د ټول اروپا نه راټولېږي دي ډنمارک او بلجیم او ناروې او د هر ځای نه مثلا د جرمني او د ژغنه راځي بیا دا غونډې معمولا موږ لرو رښتیا هم په آخر کې شاید نیم ساعت یو ساعت غونډې موسیقي وشي او هغې کې موږ معمولا فعال یو.
صحیح ده. ډېر خوند وکړو ډېره زیاته مننه همن جان په دې هیله چې ستا دا هنري کارونه هم دغسې په ښه شان په ښه ډول مخته لاړ
شي
بریا ترلاسه کړي او ښه ژوند ولرې. ډېره زیاته مننه
ژوندی اوس پچا صاحب مننه کوم تا نه چې ماته وخت راکړي.
اوریدونکو هارون بچا هنري ګړی خپرونه بیا هم د همن جان په دې بلې سندرې پای ته رسوو. ماته اجازه راکړئ د خدای په امان.
شاہ کو دی بکلی کے معلوم دا بکلی والی راز اس مامل ماشا سردار ملالی راز اس مامل ماشا جبام پسر دی کشمالی کر لی دینا بکلی والی راز اس مامل ماشا سردار ملالی راز اس مامل ماشا بکلی والی راز اس مامل ماشا وکیلی والی راز اس مامل ماشا سازار ملالی راز اس مامل ماشا پگڑو تشتن بر کرا فوزا وکیلی والی راز اس مامل ماشا سازار ملالی راز اس مامل ماشا چھ مسافر اشنا دی وکڑ دی تنونا وکیلی والی راز اس مامل ماشا سازار ملالی راز اس مامل ماشا وکیلی والی راز اس مامل ماشا سازار ملالی راز اس مامل ماشا
دا مشال ریڈیو دا